السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په اخیری خبری غړې کې د خپل قربا منوښا نیک پیرزونی خبرې کوي. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابری اوري.
ستړي مشي ډومبه د مشال د خبرونو سره ټکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تاشکند کې د افغانستان په اړه سیمینار کې ګډون کوي. د لکی مروت د 22 کلیو خلکو د پولیو نه بایکاټ ختم کړي. د پاکستان سپر لیگ لوبې د اسلام آباد یونایټډ په بری پای ته ورسېده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه په دور د نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر د دې خبر پخلی کړی او ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به شاوخوا د 16 هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سولې پروسه او سیمه ییزې امنیتي همکاري د دې غونډې د بحث وړ موضوع ګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغانستان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاده کړي. د ازبکستان د ولسمشر ویان کامل علم جانوف په خپل ټوټر باندې لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایوف په خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړه. د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو دوو سینټرانو پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو د کار ساحه فاټاته د غزولو اړوند بل باندې به د سینټ په راتلونکو غونډو کې بحث وشي. د پاکستان قومي اسمبلی وار له مخکې قبایلی سیمو ته د ملک د اعلی عدالتونو د کار د ساحې د غزولو منظوري ورکړې ده. سینټر هلال رحمان پرون مشال لیډیو ته په سینټ کې د دې بل د منظورۍ په وړاندې د خنډ په اړه وویل.
هغه بل چې کوم د سینټ کې پیش شوی دی سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته ایښی دی. چېره په دې باندې جامعه بحث وشي او کوم دې ځای کې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي. بس نو چونکه سینټ هغه دوران کې د سینټ ډیوریشن ختم شو نوی سینټ رالی نوی سینټ چې دوباره کینی کمیټې کې ده چې کمیټې کله کلیر کړي دوباره به هاوس ته پرېږدي هاوس باندې به بیا پیش کړي او پاس وشي.
همدارنګه سینیټر هدایت الله هم مشال لیډیو ته وویل چې د فاټا سینیټران په دې اړه یو وخت لدی او ترمنځ اختلافات نشته. د مارچ په 22 مدني فعالانو د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد او د زده کوونکو تنظیم په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال اندېښنه څرګنده کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو کې ځنډ به ښایي نتیجې ورنه کړي. د لکی مروت د 22 کلیو کمیټي وایي چې د پولیو د ساسکو بایکاټ ختم کړی دی او نن یې د پولیو ټیمونو ته د دوی سیمو ته تګ اجازه ورکړې ده. د یادې سیمې د بیګیو خویلو د کمیټې مشر همایون خان نن مشال لیلو ته وویل چې د حکومت سره په دې غوښتنو په لړ کې به سبا مذاکرات کیږي خو د پولیو ساسکو نه بایکاټ ختم کړی.
درګه حکومت دی منګل ټیم د وسره سبا مو ټیم د وسره د مذاکرات مو انکار نه کوي. فلال مو انکار مسوانو ته چي فلال انکار نه کوي نن مو انکار نه کوي. دا دا مو په ویلي دي چې تاسو چاکې زو چې کله مو ست ته وایي چې نه تاسو به نه.
تیرونه په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا د درې ورځې کمپاین پر مهال یادو کلیو د بجلی د نشټوالي ترڅنګ یو شمیر نورستوندو له وجې بایکاټ کړو. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویان صدیق الفاروق پرون مشال لیډیو ته وویل چې د دوی د ګوند مهمو غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ناسم دي او د پارلماني ټول ټاکنو لپاره به د ټکټونو ورکولو اختیار د پارلماني بورډ سره وي. صدیق الفاروق دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د مسلم لیگ نواز یو بل مشر او د اطلاعاتو او رسنو پخوانی وزیر پرویز رشید په یو بیان کې وویل چې د مسلم لیگ نواز غړي او د کورونو چارو پخوانی وزیر چودھری نثار علی خان ته به د پارټۍ ټکټ نه ورکول کیږي. خو صدیق الفاروق بیا په دې اړه داسې وایي.
که چودھری نثار کومه خبره کوي نو هغه یې د مزاج برخه ده. دا په دې معنی نه ده چې په ګوند کې دننه اختلافات دي. زمونږ په ټوله پارټۍ کې اتفاق دی. زمونږ ګوند له نورو وختونو زیات مضبوط دی او په ولس کې یې نور شهرت هم موندلی دی.
د کارپوهانو په اند پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر چودھری نثار علی خان چې د مسلم لیگ نواز د مهمو مشرانو څخه دی د شریف کورنۍ سره د اختلافاتو له وجې له وزارت لرې کړل شوی و. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني انتخابات د روان کال د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکي دي. روسی چارواکو د سایبیریا په یو شاپینګ سنټر کې د اور لګیدو پیښه کې د لږ تر لږه 350 کسانو وژنه تایید کړې او وایي چې په دغه پیښه کې ګڼ نور ژوبل شوي هم دي. د اور لګیدو دا پیښه پرون ناوخته مخې ته راغلې وه او داسې ویره لیدل کیږي چې ښایي د مرګ ژوبل شمېره به زیاته شي. د سایبیریا د کیمروف خار به د بیرنو چارو مرستیال وزیر وای پاغه ودانه کی چې اور لګیدلی وو د ورکو خلکو لټون روان دی او د لټون پر مهال د نورو کسانو جسدونه هم موندل شوی دي. سرکاري خبري اجانس تاس د بیرنو چارو د وزارت په حواله نن خبر ورکړ چې تر اوسه د لسو کسانو برخلیک معلوم نه دی. تر دې وړاندې د څلور شپېتو کسانو په اړه ویل شوي وو چې په اړه معلومات نشته. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د اور لګیدو علت څه و. چارواکو د دې پېښې جنایي پلټنې پیل کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکایي او نړیوالې رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس ته د زهر ورکول کېدو په سر ممکنه ده لږ تر لږه شل روسي سفارتکار له خپلې خبرې وباسي. سی این این او رایټر خبري اجانس پرون په خپلو راپورونو کې لیکلي چې ښایي دا پریکړه به نن د دوشنبې په ورځ عملي شي. د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارک په څلورمه د ښار په منځ کې د لرګي په یوې څوکۍ موندل شوي وو چې بیا روغتون ته په نازک حالت کې رسول شوي وو. برټانیې ویلي زیات امکان دا دی چې د دې پیښې تر شا به ماسکو لاس درلودلو. اروپایي ټولنې هم دا نظر تایید کړی دی. لندن د دې پیښې په غبرګون درویش روسي سفارتکار له خپلې خبرې ویستې دي. ماسکو دا تورونه رد کړي او په ځوابي اقدام کې د برټانیې درویش سفارتکار له روس ویستي وو. د سپینې ماڼۍ ویاند راجشاه ویلي واشنگټن په دې اړه لارې ګودرې لټوي خو په دې اړه یې نور تفصیلات ورنه کړل. او د پاکستان سپر لیګ لوبې قهرمانی د اسلام آباد یونایټډ په برخه شوه. دوی بیګا په کراچۍ کې په فاینل لوبه کې پېښور زلمو ته ماتې ورکړه. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته مجید بابر د دې سات د خبرونو تفصیل درک پروانه غړی کې موږ سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. نن په تاشقند کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. افغان سیلونکي د دې غونډې په اړه څه وایي؟
یو هیوادونه اصلي هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي. بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی د هغه تور د سپیناوي دپاره فرصت پیدا کړي.
قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غځولو بیل قامی اسمبلی په جنورۍ کې منظور کړی خو لا هم په سینټ کې نه دی منظور شوی. له باجوړه د سینټ غړی هدایت الله خان په دې اړه وایي:
اخیرنی ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو، نو هلته د زمونږ سټنډ نه برابرېدو. هیچ هم دغه هاوس کې څوک دومره ډېر به ونه کنه. ټول 104 هاوس کې به 13-14 کسان به پکې ناست وو.
د جنوبي وزیرستان خلک د طبي سهولتونو د نشتوالي ګیله کوي.
حکومت اسپتال جوړ کوم، ډاکټرونو نشته، پکښې هیڅ انتظامیه نشته. دی دا وایي یو دوه ګولۍ ډېر کې دی، تاسو نشته، دی ډاکټره نشته، دی میژا ډیلیوري کیس جوړ شي، کورته ټاک دی راته پېښور ته وري.
او پاکستان په جلال آباد کې د ګردو د علاج د اسپیټال سره مالی مرسته کوي. ځایي ډاکټران په دې حق لوي:
مو خوشبختانه د تیر اته مشته په دوران کې سرور زر ناروغان چې په بازار کې یا په خورت تل دلته د وینې تصفیه کړي شي، او دویم د نفرولوژي څنګه فعال کړي وسه د داخلي د بخش کې کوم د منګ د تصور کې ناروغان دی هغه تداوی شروع شوی.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د نن ورځې اخیری غړی دا چې پکې دغه خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. نن د ازبکستان سرخار تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه کیږي. په دې کې خواوشا شلو هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو استازو ګډون کړی دی. د ازبکستان ولسمشر دفتر ویلي دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په دې اړه تفصیل درته زموږ همکار ګلی حاضر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د فروری پر 28مه د کابل د پروسې دویم کانفرنس په کابل کې جوړ شو، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه ورکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه دي رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د سولې او روغ جوړې لپاره غونډو کې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ همکاري اړینه ده. رحیم الله یوسفزی زیاته کړه:
دا سمه چې د روس غونډې چې وې نو هغه نه جوړ نه شو. زما خیال دی چې دا اوس تاشکند کې چې کوم غونډه کېږي نو دا اله دې کې څه پرمختګ کېدی شي چې یو خو امریکایان دوی سره ملګرتیا وکړي، یا نور مهم چې کوم د علاقائی طاقتونو دی هغوی په کې خپلې هلې ځلې وکړي، افغانستان حکومت په کې څه واخلي، ډېر په سنجیدګۍ سره بیا طالبانو سره هم دوی سره رابطې جوړې کړي. دا یو ډېر مشکل کار دی، او څنګه چې مخکېنۍ ډېرې غونډې ناکامه شولې، نو د هغې یو سبق حاصلول پکار دی او د هغې مطابق بیا یو کار پکار دی.
د تاشکند په کانفرنس کې د پاکستان، ایران او سیمه ایزو هیوادونو ترڅنګ د امریکا یو جګپوړی ډیپلوماټ هم ګډون کوي. د دې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ول چې د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې وشي، او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړۍ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
د تاشکند کانفرنس په اړه مو رپورټ اورېده. همدې موضوع کې پاتې کېږو. افغان کارپوهان وایي د امریکا، روس، چین او پاکستان موجودګي په دې کانفرنس کې د ډېرو مسایلو د څېړلو موقع برابروي. له افغان څېړونکي انتظار خادم سره زمونږ همکار صفي الله ستانکزي خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتنه چې دا کانفرنس څومره مهم دی.
د تاشکند دغه ناسته په درې لحاظ باندې ډېر زیاته مهمه ده. یو دا چې په ډېر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کېږي چې موږ ور د مخه طالبانو ته د صلح پیشنهاد کړی دی، او دلته حداقل باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو جوړجاړی وشي، تفاهم وشي. دویم، دا کانفرانس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډېر زیات اړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپلې ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري، او داسې نور هیوادونه دي. نو د دغه هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمينه برابرۍ چې یو هیوادونه اکثر هیوادونه د یو بل وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی دغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي، او د افغانستان حکومت حداقل د افغانستان د صلحې د حساسیت مسله ټول نړیوال ته ووایي. د فکر کوم چې په دغه دوه دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډېر مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډېر کار واخلي. دلته باید نه ډېر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي. دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګنده شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو د سوځولو معنی لري. نو د افغانستان قضیه باید یوازې د افغانستان د صلح او ثبات او د سوکالۍ په محدوده کې بحث نه شي، بلکې د افغانستان قضیه باید د جهانیانو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شامل دي د هغوی پر ګټو پورې وتړل شي، تر څو هغوی تشویق شي چې د افغانستان جګړه نور اوږده نه شي، بلکې یو سوله ییز حل ورته پیدا شي.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کیږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډېر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې وشم. یو په کور دننه د اختلافات وجود دی، دلته د فساد موجودیت او د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمې د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې، او دریم، د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمې د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کول، او تر نن حده پورې په دوی تیرو شپږو کلونو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دون متداومه شوه. دریم اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه، او د افغانستان قضیه ډېره بابي د نیولو. نو کله ک موږ د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې، یا هم د کیفیت په لحاظ باندې، یا هم د تکلیف په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لویو هیوادونو یا د لویو قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی. همدارنګه د هغه میکانیزم د رامنځته کولو کې هر هیواد په ځان لورای وګوري، د داسې هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته ده چې طالبان په دغه مبحث کې یا د دغه کانفرنس چې روار د مخه اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په هغه کې برخه واخلي.
افغان څېړونکو انتظار خادم وو چې په تاشکند کې د افغانستان د سولې په کانفرنس حواله سره د مشال لري سره خبرې کړې وي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو استازي وایي چې فاټا ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بیل باندې په راتلونکو غونډو کې د بحث امکان وي او دغه حوالې سره د فاټا غړي خپل منځ کې هیڅ اختلاف نه لري. د قبایلي سیمو ته اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو بیل چې قومي اسمبلی په 13 جنوري میاشت کې پاس کړی دی په سینټ کې هم په فروری میاشت کې جمع کړل شوی دی خو تر اوسه دغه قانون نه دی پاس شوی. په دې اړه د ګلیاز رپورت کې نور حال ورو
په داسې حال کې چې د پاکستان قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د اعلی عدالتونو دایره کار قبایلي سیمو ته غځولو بل منظوري ورکړي خو سینټ لا تر اوسه منظوري نه ده ورکړي. د قبایلي سیمو پارلماني غړي او مدني ټولنو فعالانو په دې اړه خپلې اندېښنې هم ښودلې دي. د مارچ په 22مه په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې وه چې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. له مومند منتخب شوی سینیټر هلال الرحمن مشال اړتیا ویل چې د سینټ قواعد او ضابطو تر مخه په بل کې ټولې نیمګړتیاوې لرې کړل شي او د دې وروسته به ټول ایوان په دې بل بحث کوي. د زیات کړه
هغه بل چې کوم د سینټ کې پېښ شوی دی سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته یې خیر دی چېرې په دې باندې جامع بحث وشي او کوم دې کې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي بس کومه مشکلات به پېښېږي مستقبل کې چې د هغې په باره کې بحث او هغه کومې وړې وړې نقطې دي یا غټې نقطې دي چې هغه ټولې پکې سمې کړې شي نو خامخا یو بل دا خو څه د یو وړه شان فیصله نه ده خو ډېره غټه د مستقبل ډېره غټه فیصله ده او د شپېتو لکو کسانو یا د اتیاو لکو کسانو د مستقبل فیصله کوي په هغې کې خو به په شارټ ټایم کې خو کېدی نه شي نو چونکې سینټ هغې دوران کې د سینټ ڈیوریشن ختم شو نوے سینیٹ والے نوے سینیٹ چیز دوبارہ کی نہیں کمیٹی کے رچ کمیٹی کل کلیئر کی دوبارہ بے ہاؤس تفریدی ہاؤس بانے میں بے پیش کی او پاس بشی
سینیٹر ہلال الرحمن ویل کس ہم دا فاٹا غڑی مختلف رائے لری خود اصلاحات پا معاملہ کی حس اختلاف نے لری بلکہ علی باجوڑا سینیٹر ہدایت اللہ مشال اڑی تے ویل چدا وقت پا سینیٹ کی یوازی دا اعلی عدالتوں اختیار فاٹا تا دا غزول بل موجود دے او پر دی بل با بحث کی گی
اصل کیا غدا سے دے کنن چکلا دا بل سینیٹ ترال اندا پکار دا چ لان جسٹس کمیٹی دا دا په حواله شي هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټي اف د هول هاوس ته لګره ټول هاوس نه کمیټي جوړ شي هغه ول چې ډیبیټ په زیاتو شي اخیره نه ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف نو الته د کم زمنګ سترن نه برابرې دو هیڅ هم د هاوس کې څوک دومره ډیر وو نه کنه ټول 104 هاوس کې و 13-14 کسان به کې ناس نور څوک بګو نه نو هغه وجه نه ډیلی شو نو هغه باندې خو ما خلې چا ابجکشن نه مشته دي وبو شي خو باقي یو غټ پرابلم دار چې لاندې عدالتونه باندې یو بر عدالت وایي چې کمره چې جوړه دیوال به نه او چت به چولې
پاکستان وفاقی کابینه د تیر 2018 کال په مارچ میاشت کې په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منځوري ورکړې و چې ورسره سم به هغه سیمي د 15 کالو په موده کې لټول خو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. تاسو د مشال ریډیو ویب پاڼې مشال ریډیو ډاټ کام ته هم ورتللی شئ او نور ډیر معلومات په ترلاسه کولای شئ. مشال ریډیو په دې ورستیو کې د نرخزیانو د ژوند او تکلیفاتو په حواله باندې یو ډاکومنټري هم جوړه کړې ده، ویډیو وی ډاکومنټري ده چې تاسو یې د مشال ریډیو په فیسبوک باندې، د مشال ریډیو په یوټیوب او په مشال ریډیو ډاټ کام کتلی شئ. ورزو یو بل رپورت ده. د لکی مروت د بیګو خیلو اقام دوی شو کلو د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین بایکاټ ختم کړي او نن په سیمه کې د روان کمپاین کارکونکو بغیر له سزا نه خپل کمپاین پر مخ وړي. د لکی مروت اسسټنټ کمشنر شایان جاوا وای په دې لړ کې به 200,000 ماشومان ته ساسکی ورکول کیږي. نور تفصیل په دې اړه زموږ همکار مجید بابر درکوي.
د لکی مروت د 22 کلیو کمیټي وایي چې د پولیو د ساسکو بایکاټ ختم کړی دی او د پولیو ټیمونو ته خپل سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. د لکی مروت د بیګوخیلو کام د هغه پولیو کمپاین بایکاټ کړی وو چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په قبایلي سیمو کې ترسره شوی. د دوی دریدو چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړل شي، د ټیوبویلونو بیا رغونه دې وشي او د دوی په 22 کلیو کې د تعلیم او صحت سهولتونه ورکړل شي. خو د یادې سیمې د بیګوخیلو د کمیټې مشر همایون خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت سره به د غوښتنو په لړ کې سبا مذاکرات کوي، خو د پولیو ساسکونه یې بایکاټ نن ختم کړو. د خیبر پختونخوا ترڅنګ د قبایلي سیمو په یو شمیر برخو کې په تیرو وختونو کې ولس د خپلو غوښتنو لپاره په حکومت د فشار اچولو په مخه خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو نه انکار کړی و. خو د قبایلي سیمو د صحت د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرل ډاکټر فواد خان وایي چې په ولس کې د دې ناروغو او یا حفاظتي ستنو په اړه مکمل آگاهي نشته، او بله دا چې چونکې حکومت د پولیو کمپاین ته ډېر زیاته توجه ورکوي نو ځکه ترې خلک غلطه ګټه پورته کوي.
حکومت سرکار دل اهمیت ورکړو، زمون صدر صاحب کمیټمنټ کړو انټرنیشنل فورم ته چې مونږ به پولیو فری کوو به پاکستان. دی و جنا ډیر خلک داسې دي چې اغي د دې نه یو قسم لاغا ناجی رسید اوچا، لکه چې مونږ کلی کې چې دینو نالیا گندا دا نو مونږ پولیو کمپین نه پرېږدو، لکه دغه د نالیا گندا صفا کول او د نالیا د ګولولو دا یو ګلې ایشو دا پولیو کمپین یو ګلې ایشو.
د پولیو پر ضد د کمپین چلوونکو حکومتي ادارو په وینا غواړي چې دا ناروغي د هیواد نه په مکمله توګه ختم کړي. نایجیریا، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې اوس هم شتون لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ورستیو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون ګڼو پاکستانی سیاستوالانو ویلي چې د آئین اتلسم بدلون ختمول امکان نه لري. دغه بدلون تر مخه صوبو ته زیات واک ورکړل شوی دی. دا چې په 2010 کال کې د منظور شوي دغه بدلون په اړه اته کاله پس ولې اندېښنې بیا راپورته شوې دي، په دې اړه د کارپوهانو نظرونه اورېدلی شئ. د یوې لنډې دمې وروسته
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې ګوند به یې د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو مخه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د خالی په ورځ په بنو کې د یوې جلسې پر مهال وکړې. دا راز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په اتلسم آئینی بدلون کې د ترمیم ضرورت نشته. نوموړي دا خبره د تېرې جمعې په ورځ له پاکستاني آج ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې د اتلسم آئینی بدلون په عملي کولو کې ځینې ستونزې شته چې د حلولو هڅې کوي. اتلسم آئینی بدلون چې پکې صوبو ته ډیر واک ورکړل شوی په 2010 کال کې منظور شوی دی. دا چې اته کال وروسته د دې بدلون په اړه اندېښنې ولې راپورته شوې، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک په دې اړه وایي،
پاکستان چې چې کوم دی فوج مشر دی هغوی لپاره دا خبره راغلې وه چې دا ترمیم چې دی په دې بل نظر کول پکار دی. ښه نه دی اصل ارزادي چې تکلیف دا دی چې کله نه چې دا ترمیم راغلی دی نو په آئین کې په غیر جمهوري قوتونو لپاره لکه ګرانه شوې ده چې هغوی د جمهوري نظام راوغورځوي. دویم تکلیف دی پیسو د مالي وسایلو ثبوت ته تللی دي نو هغه مرکز کې دوی ته کمې ښکاري. درېیمه خبره دا ده چې پاکستان په آئین کې شپږم نمبر دفاع یا ماده په هغې کې دا لیکلو پخوا چې آئین چې څوک ختموي دا به جرم وي، پارلمان په دې کې نورې خبرې واچولې او په دې کې دا شپږم آرټیکل مضبوط کړو.
د پاکستان پوز په رسمي ډول د اتلسم آئینی بدلون په اړه سندي ویلي او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وار وار ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. بلخوا د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر تاج حیدر وای له 2010 کال راهیسې اتلسم آئینی بدلون د عملي کولو په وړاندې خندونه پورته کول کیږي. نوموړي زیات کړه،
مختلف بهانه بنائے جاتے رہے آرٹیکل
د دې بدلون د ملک کولو د مخنیوي لپاره بیلا بیلی بهانه کی، مثلا په دې بدلون کې ثبوت د گیس او تیلو د پیداوار 50% ملکیت ورکولو خبره ده، هغه نه عملی کیږي. دا راز زکات، د کارګرانو فند او یو شمیر نورې چارې ثبوت نه ورکول کیږي او تر اوسه د مرکز په کنټرول کې دي. نو هغه قوتونه چې په صوبو د مرکز قوت زیاتول غواړي په دې عمل کې بوخت دي.
تاج حیدر همداراز اویل چې په دې هیواد کې جمهوری عمل وده کړې او غیر جمهوری قوتونه اتلسم آئینی بدلون نشي ختمولی. داراز د تحریک انصاف د سینټ غړی شبلی فراز وای، پاکستان له یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی، په کار ده چې د هغې لپاره هلې ځلې وکړی شي.
اوس دې سچویشن کې دې وخت چې ملک ته ډېر اکنامیک او نور انټرنل چیلنجز دي، دې وخت کې دا یو موضوع کولول ما خیال ده چې دا بالکل غیر مناسبه ده. دې لحاظ سره چې زموږ نور دې وخت کې ایشو چې موږ ری تا خپل اٹینشن ورکو، دا خو د مړی کې دي خبرې دي چې کوم وخت راشي، نوې پارلمنت راشي او دا ری کې سو
سینیٹر شبلی فراز زیاتوی چې د اتلسم آئینی بدلون د خاتمې خبرې په وړو صوبو کې احساس محرومی زیاتوی او په کار ده چې له دې ډډه وکړل شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر د لارې یو شمیر معلومات ترلاسه کولای شئ، خبرونه او نورې ښکلي ویډیوګانې. او دا په ورستیو کې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو په ژوند او ستونزو باندې یو ډاکومنټري جوړه کړې ده، ته ترنا دا هم تاسو د مشال ریډیو په ټویټر او فیسبوک پاڼو کتلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته، په جنوبی وزیرستان کې ځایي خلک وایي چې هسپتالونه شته او حکومت په کروڑونو روپۍ لګولي دي، خو دوی ته ګټه ځکه نشي پورته کولای چې په دې کې سهولتونه نشته، ډاکټران نشته، دوایان نشته، نور د طب سهولتونه پکې برابر نه دي. بیا د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه مسلې په پام کې نیولې دي او زر ده چې حل بشي. سیلاب مسعودی د ریپورت کې تفصیل راکوي.
پنځه کاله کېږي چې د متحده عرب امارات په مالی ملاتړ سرکار د سعودي وزیرستان په سیمې مولا خان سرای کښې د کروڑونو کلدارو په لګښت یو شوستا او د طب جدید مشینری لمانځلی هسپتال جوړ کړی دی، خو په دغې هسپتال کښې ډاکټرون ډاکټرې او د علاج سهولتونه ناپید دي. د مولا خان سرای ځنې قبایلیون په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلی.
زه ګلصوف خان شامل خور خبره کوم. نشته حکومت اسپتال جوړ کوم، ډاکټرون نشته، پکښې هېڅ انتظامیه نشته دی. دا وایي یوه ګولۍ در کړي د تای چې نشته دی، ډاکټره نشته دی، میږه ډلیوري کیس جوړ شي کور ته ټاک دی، راته پېښور ته وري د کروڑاو اسپتال دی، میږه تعداد دا تاسو ته ډاکټرون درو.
د مون نوم نورزاده دی چې کوم اسپتال میشته جوړ شوی دی، دغې اسپتال انتظام نشته دی، نه ډاکټر شته پکښې، نه ډاکټر شته پکښې، میږ مجبور یې کنه پېښور ته ټاک ته دیرا ته د دغه زوی نه درېمي. میږه دا مطالبه بادو د وزیرستان د خلک چې خالی بولډنګ ته جوړ کړی دی، په تش بولډنګ باندې میشت څه کوي چې سهولت پکښې موجود نه وي؟ سهولت همیشته پکښې موجود شي، ډاکټر ډاکټره د دوایې دا سهولت همیشته پکښې موجود شي.
مو شمس الدین نومادو د کروڑی هسپتال بلوړ دی، په دا کښې ډاکټرون ډاکټرې دا چې بای 24 ګنټې موجودې وي، میشته سهولت وي ځنې، ویس که هسپتال ډېر کوچلی وي چې ډاکټرې ډاکټرون نه وي، دغه میشته هېڅ پایده نه رسېږي. چې کوم مشانینه لګېدلي دي بالکل بار بادشاهي والا کوم سیسټم دی هغه دی پکښې، او دا کامیدو چې ډاکټرون نشتا ډاکټر نشتا دغه کمیدو دغه مایری نشتا امشتا په چار دی چا مشتا حاضر وی به مشتا سہولت وی بخش.
کله چې زه هسپتال ته ورغلا هلتازی موار ډاکټر نو په موکه موجود مل نرس عظمت حسین می چپشتنه وکړه، هغه سوول وار وای زنه.
دا زمنګ د مولا خان سرای هسپتال چې خ جدید مشینری هم موجود ده، په ډیر خولي انداز سر د هسپتال جوړ شوی دی. تقریبا 15 کال کېږي چې دا بلډینګ دا سیول لري خالی، لیکن دا سیول حکومت ته د صحت انتظامیه ته دا نه دی حواله شوی. که چېرته دا اسپتال سیول انتظامیه ته هندور شوی وی نو دا سټاپ هم پرمننټ وی. هغې خپل بیا هم دا ډیوټیانې ریګولر کوي، خو لیکن دې وجې نه ریګولر ډاکټران دلته نشي برتی کېدلی.
د مولا خان سرای قبایلیانو غوښتنه وکړه چې سرکار د زر کې بندوبست وکړي چې دا اسپتال په باقاعده طور باندې د صحت محکمې ته ور وسپاري چې د سیمې اوسېدونکي په صحیح مانوکښې فائده ځنې پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، مولا خان سرای، سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د رواني ګړۍ نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د مازدیګر 5:30 شوې. مجید بابر سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته راوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون کړی. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو دوه سینټرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو له کار څخه فارغ د غځولو اړوند بل باندې به د سینټ په راتلونکو غونډو کې بحث کیږي. د لکی مروت د 22 کلیو کمیټي وایي چې د پولیو د څاڅکو بایکاټ یې ختم کړی دی او نن یې د پولیو ټیمونو ته د دوی د سیمو ته د تګ اجازت ورکړی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویان صدیق الفاروق پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د ګوند مهمو غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ناسم دي او د پارلیماني ټول ټاکنو لپاره به د ټکټونو ورکولو اختیار د پارلیماني بورډ سره وي. روسي چارواکو د سایبیریا په یو شاپینګ سنټر کې د اور لګېدو پیښه کې د لږ تر لږه 350 کسانو وژنه تایید کړې. وایي چې په دغه پیښه کې ګڼ نور ژوبل شوي هم دي. د اور لګېدو دا پیښه پرون ناوخته مخې ته راغلې وه او داسې ویره لیدل کېږي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شي. امریکایي نړیوالې رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په برېټانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس ته د زهر ورکول کېدو په سر ممکنه ده لږ تر لږه 40 روسي سفارتکار له خپلې خاورې وباسي. سی این این او رویټر خبري ایجنسی پرون په خپلو راپورونو کې لیکلي چې ښایي دا پرېکړه به نن دوشنبه په ورځ عملي شي. سعودي ځواکونو د یمن د یاغیانو لخوا د توغول شوو اوو بلستیک توغندیو په هوا کې مخنیوی کړی. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. د پاکستان سپر لیگ لوبي قهرماني د اسلام آباد یونایټډ په برخه شوه. دوی بیګا په کراچۍ کې په فائنل لوبه کې پېښور زلمو ته ماتې ورکړه.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موکړه چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زموږ همکار نجیب عامر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
له راولپنډۍ څخه په اردو ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه اساس نن په خپل اداریه کې لیکي چې د افغانستان په مسله کې د امریکایي انتظامی نظرونه سره ویشلې دي. د ورځپاڼې په باور د امریکا سیاسي او سفارتي کړۍ ګڼي چې په افغانستان کې د امریکا 14 کلن جنگ د ناسمې کړنلارې له وجې د ماتې سره مخ شوی. خو د امریکا پوځ بیا دا نه مني او وایي چې پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي کومه چې په افغانستان کې پر امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکا د ایران او روس خلاف هم بیانونه ورکوي چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره کومک کوي، نو ځکه د افغانستان جګړه پسې اوږده شوله. ورځپاڼه لیکي د امریکا الزامونه په خپل ځای خو اصلا خبره دا ده چې پاکستان، ایران، روسیه او چین غواړي چې په افغانستان کې د شخړې د هوارې لپاره د طالبانو سره خبرې اترې او مذاکرات وشي او سوله ټینګه شي. له پیښوره په اردو ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې بشارت نن په خپل اداریه کې لیکلي چې د پاکستان سوپر لیگ لوبو نړیوال لوبغاړي یو وار بیا پاکستان ته وروستل او د خلکو خوښۍ زیاته کړلې. ورځپاڼه لیکي د پاکستان سوپر لیگ د فائنل لوبه په کراچۍ کې وشوه چې په ټول ملک کې د لوبو د مینوالو په منځ کې یو نوی خوځښت رامنځته کړ. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ ښار نېشنل سټېډیم 9 کاله پس د نړیوالو لوبغاړو کوربتوب وکړ او له دې سره دا هیلې وټوکېدلې چې په راتلونکو کلونو کې نړیوال ټیمونه یو وار بیا پاکستان ته سفرونه پیل کړي. او جنگ ورځپاڼې بیا نن په خپل اداریه کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي څرګندونې راخیستې دي چې نوموړي ویلي په پاکستان کې به جمهوري حکومت خپله د واک 15 کلنه موده پوره کوي.
عباسی د نانکانا صاحب په انډسټریل اسټیټ کې د وینا پر مهال دا هم وویل چې د خلکو په خوخه به د روان کال په اګست کې نوی وفاقي حکومت او همدارنګه نوی صوبایي حکومتونه کار پیل کړي. ورځپاڼه لیکي په مجموعي توګه د وزیر اعظم دغه څرګندونې د پام وړ او مناسبې دي او د حکومت اپوزیشن لپاره کار دی چې د جمهوریت د تسلسل لپاره ورسره همغږي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ویبپاڼې د خیبر پختونخوا د بمونو د ناکاره کولو ادارې د کارکونکو او بیا نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روس د لاسوهنې او په دغه هیواد کې د 1909 کال کې د پاتې شوو روسي سرتیرو باندې لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
الجزیرا ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې د افغانستان پولې سره نږدې قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ټولو نه زیات بریدونه پکې شوي. په دغو کې د 2011 کال نه تر 2013 کال د مارچ تر میاشتې پورې 2115 ولسي وګړي وژل شوي دي. الجزیرا په خپل دې راپور کې د بمونو شنډولو د ادارې چارواکو او مشرانو سره خبرې کړې او پوښتنې ترې کړې چې هغه څه دي چې دوی یې دومره خطرناک کار کولو ته اړ کړي دي. شفقت ملک چې د 2009 کال نه د بمونو شنډولو د ادارې مشر دی وې پانی ته وای چې هر کال خپل کورنۍ سره لوس کوي چې دا کال به ریټایرمنټ واخلي او په دې فلمتري د یو کال مهلت اخلي. د ملک په خبره د دې دند لوجې د کورنۍ ژوند باندې سمجوته کړی دا هغه ځکه چې کورنۍ په بل خار کې ځکه ژوند کوي چونکې خیبر پختونخوا جنگ زده سیمه ده نو هغوی بیلوسیږي او زبیل. د یاد ادارې یو بل کارکونکي عبدالرحیم وې پانی ته ویلي دي چې د هغه تعلق د یو داسې کلی سره دی چې قبایلي سیمو سره نږدې دي خو د کورنۍ لخوا پرې ډېر فشار دی چې ځان ته چرته بله داسې دنده وګوره چې تنخوا یې ډېره وي. عبدالرحیم وایي چې په هلکوالي کې مې دا لوی ارمان و چې اداکار جوړ شم او فلمونو او ډرامو کې د هیرو کردارونه وکړم. کله کله به یو ملګري د پېښور ټلویزیون سټېشن ته بوتلم هلته مې په ځینې ډرامو کې واړه واړه کردارونه هم کول خو کورنۍ مې ډېره سخته وه او په خاصه توګه پلار مې د اداکارۍ سخت مخالف و. رحیم وایي د بمونو شنډولو داسې دنده ده چې پکې د غلطۍ گنجایش نشته او چې کله غلطي وکړي نو لکه زمونږ د نورو هغو ملګرو به دې ورشتي غلطي وي چې بیا یې مونږ د بدن ټوټې په پلاستیکي لفافو کې راغونډولې. یو بل کارکونکي عنایت الله چې د پړانګ خان په نامه مشهور دی او حکومت ورته د بهادرۍ تمغه هم ورکړې وایي چې مونږ تر دا مهال څه 2000 بارودي مواد شن کړي دي. مونږ سره څه جدید اوزار نشته خو مونږ یوازې د کلکې عقیدې او لوړې حوصلې په بنیاد دا کار کوو. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې کله په 1901 کال کې د فروری په 15 نیټه روسي ځواکونه د افغانستان نه ووته او د پولې نه واوړېده نو نږدې روان د ټلویزیونونو خبریالانو ته یې مخ واړوه او د روس یو کمانډر وویل چې روس په افغانستان کې هر سپایې ته ورسول او یو سرتیری مهم پاتې نه شو. خو په اصل کې دا خبره رښتیا نه وه. 226 سرتیری هغه وو چې یا خو قید کې وو او یا د روس پوځ نه تښتېدلي ول. په دغو کې یو د محمد په نامه سرتیری هم وو چې تیر 15 کاله یې د افغانستان په شمالي برخو کې تیر کړل. محمد ورځپاڼې ته ویلي دي چې روس په افغانستان کې ډیر سخت وخت تیر کړی. د محمد خپل روسي نوم گینیادی سویما وو خو په 1933 کال کې چې کله د 13 کالو وو مجاهدینو نیولی وو پس له هغې د محمد لپاره بغیر له دې بله لاره نه وه چې افغانستان کې پاتې شي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د جرمنی یا آلمان دفاع وزیر بلخ ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په شمال کې افغان پوځ یو ویاند وایي چې میرمن اورزو لافن درلاین دا خبرې د پوځ له ځایي قومندان سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر پوځي کارپوهان په افغانستان کې د جرمن ځواکونو د زیاتېدلو کار ګټور بولي. نور حال درته اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې درکوي.
د آلمان دفاع وزیر چې په دوه ورځنی سفر افغانستان ته راغلی تیره ورځې په بلخ ولایت کې ویلي چې د غوث ملاتړ ماموریت پوځیان به د افغان دولت مخالف وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې افغانستان په خپلو امن پټنځایونو بدل کړي. اغلی اورزلا فندرلاین دغه شان ویلي چې په افغانستان کې به د آلمانی پوځیانو شمیر زیات شي. د نوموړي په خبره تازه دم سرتیری به د نورو آلمانی سرتیرو د امنیت د ټینګښت مسولیت ولري او افغان پوځ ته به سلام مشورې ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آلمان د دفاع وزیر په وینا چې ډیر ژر به د هغه هیواد نوي پوځیان افغانستان ته راشي. د وای د پوځیانو په ډیرولو بحث وشو. کوم دیدنه چې د آلمان د دفاع وزیر او د شاهین قول اردو قومندان ترمنځ وشو په دې اړه کوم شمیرې وړاندې نشوي. خو دا وویل شول چې په بلخ کې به د آلمانی مشاورینو شمیر زیات شي او دا کار به په نږدې ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جرمني پارلمان هوکړه کړې چې په افغانستان کې به له 900 د خپلو سرتیرو شمیر 1400 ته زیات کړي. یو شمیر رسنۍ راپورونه ورکړي چې د آلمان دفاع وزیر بلخ ته د خپل سفر پر مهال دا هم ویلي چې افغانستان تر دې دمه نه دی چمتو چې امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش کسه هم د آلمان د دفاع د وزیر د دې څرګندونو په وړاندې غبرګون نه ښیي، خو وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د آلماني سرتیرو موجودیت د افغان ملي اردو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم دی. د راپورونو پر اساس د آلمان د دفاع وزیر خپلو سرتیرو ته دا هم ویلي چې په افغانستان کې دې د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. نوموړي په داسې حال کې په افغانستان کې د آلماني سرتیرو د زیاتېدو خبره کړې چې دا مهال د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مخالفو وسلوالو حملې د زیاتېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د آلمان پوځي ماموریت هر کال د هغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو جګړیز ماموریت پای ته رسیدلی، دا دوهم ځل دی چې په دې هیواد کې د آلماني پوځیانو شمیر زیاتیږي. د یو شمیر افغان پوځي کارپوهانو په باور د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د افغانستان د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کولی شي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سرتیرو د ډیرېدو ترڅنګ د افغان دفاعي او هوایي ځواک د تجهیز برخې ته هم پام واړوي.
او د خارجي قوتونو راتګ یا د دوی خبرې چې څومره وخت لپاره دي، دا یو عادي نورمال خبرې دي چې هر رهبری به یو کې خپل قوتونو ته د دوی کومکونو نه له مرستو نه البته موږ مننه کوو چې د ملي اردو او ملي پولیس سره کومک کوي. په تعلیم و تربیه کې بالخصوص په نوي تخنیک او ټکنالوژي په زده کړو کې د دوی مرستو ته نو هم ضرورت موجود دی.
ښاغلی کریمی دغه شان وایي د بهرنیو په ځانګړي ډول د آلماني سرتیرو زیاتول په دې معنا نه دي چې د افغانستان ملي اردو د امنیت د ټینګښت وړتیا نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان وسلوال پوځ باید په لا پرمختللو وسلو او جنگي الوتکو سنبال شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې د پښتورګو یا ګردو له هسپتال سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته کړې ده. د روغتیا چارواکي وایي چې د دې وسایلو په فعالیتو سره به وکولی شي د پښتورګو هر ډول ناروغانو سره مرسته وشي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رکوي.
په 2008 کال کې د پاکستان په مرسته په جلال آباد کې د پښتورګو د یو روغتون د جوړولو چارې پیل شوې وي. روغتون ته د ودانۍ د جوړولو، د طبي وسایلو او ډاکترانو د روزلو چارې هم پاکستان منلې وي. په 2009 کال کې د روغتون ودانۍ جوړه شوه، خو د نامعلومو وجوهاتو له امله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي. اوس پاکستان د یاد روغتون لپاره د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي تیر کال د حکومت له بودیجې څخه په یاد روغتون کې د پښتورګو د ناروغانو د یوې برخې درملنه کیدله، خو د طبي وسایلو د نشوالي له امله بشپړه درملنه نه کیدله چې د دې وسایلو له فعالیدو سره به د پښتورګو د هر ډول ناروغۍ علاج وشي.
من خوشبختانه د تیر اته میاشتو په دوران کې 4000 ناروغان چې په خوا په بازار کې یا په خبرت تل دلته د وینې تصفیه کړې، ان شاء الله تاسو نه خواهش کوم چې دغه یونټ د نزینه وګوري او دویم د نفرولوژي څنګه فعال کړو چې د داخلي د بش کې کوم د منګ د پښتورګو ناروغان دی هغه تداوی شروع شوی و. اوس ان شاء الله د دغه تجهیزات پر رسیدو سره د منګ د یورولوژي بخش یا جراحي څنګه فعالېږي او زه ان شاء الله د ولی صاحب او د ټولو دوستانو په همکارۍ سره تاسو ډاډ درکوم سه
په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عارف خان بیټنی وویل پاکستان او افغانستان ګډ کلتوري او دینی ارزښتونه لري، په کار ده چې یو بل ته لاسونه سره ورکړو.
موږ تاسو خلاصون نشته د پیوې طریقې باندې، یو خو پښتانه سره غټه خبره خدا ده، بیا مسلمان سره غټه خبره بیا دومه داده، بل یو تر پاسه لار در باندې، تا لار په ما ده زما لار په تا باندې ده، نو موږ دا شوینه هغه کولای نه شو. په زړه کې مو په کار ده چې موږ پوه سو او دا بغض دا شینه دا منځ نه وباسو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پاکستان له دې مرستې مننه وکړه او وی ویل چې د یاد روغتون پالیدل لویه لاسته راوړنه ده.
د افغانستان د خلکو لخوا دوست هیواد پاکستان د دغې لویې مرستې منندوی یم او زه هیله مند یم چې د دې روغتون په جوړولو سره چې دا یو ملي شفاخانه ده د ټول هیواد په کچه زموږ د هیوادوالو ستونزې له دې درکه حل شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې ټاکل شوی و چې د یاد روغتون لپاره په پاکستان کې 102 تنه ډاکټران وروزل شي چې 15 تنه یې روزل شوي او پاتې 20 تنه به د زده کړو لپاره ډیر ژر پاکستان ته ولیږل شي او د روغتون پاتې طبي وسایل به هم ډیر ژر جلال آباد ته راورسول شي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د خبرونه په دې برخه کې د قمروجان په غږ یو سندره اورو.
مشال ریډیو په خبرونو کې مو د قمرو جان په غږ کې د غسندره واوریده. د پورتونو لړۍ ته ورزو امریکا او پاکستانی کمپنۍ د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي دي چې اساسي یې نه منجمد کوي، خو له دوی سره د کاروبار کولو لپاره به اول اجازت نامه یا لایسنس اخیستل لازمي وي. په یادو اوو کمپنیو د اټمي پروګرام سره تړلي تجارت کولو شک کیږي. په دې اړه تفصیل درته د یوې لنډې دمې پاس درکو. واشنگتن د پاکستان په وو کمپنیو بندیزونه لګولي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د صنعت او امنیت څانګې د مارچ په 22مه دغه کمپنۍ بندیزونو په لیست کې شامل کړې او ویلي دي چې یادې وو کمپنۍ یا خو په داسې تجارت کې لاس لري او یا یې د لاس لرلو اندېښنه ده چې د امریکا د ملي امنیت یا د خارجه تګلارو له مفاداتو سره په ټکر کې دي. ویل کېږي چې په دغو کمپنیو د اټمي تجارت شک کېږي. د بندیزونو په دغه لیست کې د شاملو کمپنیو اساسي نه منجمد کیږي، خو له دوی سره امریکایي او یا نورې بهرنۍ کمپنۍ به د کاروبار کولو لپاره اول اجازتنامه یا لایسنس اخلي. دا راز په دې لیست کې له شاملېدلو وروسته کمپنیانې په امریکا کې د کاروبار جاري ساتلو لپاره ځانګړې اجازتنامې ته ضرورت لري. رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه خپل یو رپورت کې وایي ممکنه ده چې د امریکایي حکومت دا وروستۍ فیصله د اټمي رصد ډلې یا نیوکلیر سپلای ګروپ کې د پاکستان د شاملېدلو د خواهش مخه ونیسي. رویټرز د بندیزونو اخکار شو کمپنیو سره د رابطې کوشش کړي خو بریالي شوي نه دي. په پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې شمالي کوریا ته د اټمي رازونو ورکولو تورونه لګیدلې دي. که څه هم پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي، خو دا هیواد د اټمي رازونو خورېدلو په مخنیوي کې ښه سابقه نه لري. د رویټرز د دې رپورت تر مخه په 2004 کال کې د پاکستان د اټمي پروګرام جوړونکي ډاکټر عبدالقدیر خان منلی وای چې شمالي کوریا ته یې اټمي رازونه ورکړي دي. دا راز په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو د اټمي پروګرامونو د سار ادارې ویلي وو چې پاکستان، ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټمي وسلو جوړولو نقشې ورکړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق ویلی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ګوند ټیکټ ورکولو اختیار پارلماني بورډ سره دی او د سینیټر پرویز رشید بیان په دې معنی نه دی چې په ګوند کې دنن اختلافات دي. دا ورسته له هغه دا چې سینیټر پرویز رشید ویلی وو چې پخوانی د کورونو چارو وزیر تبا د چودري نثار تبا د انتخاباتو لپاره ګوند ټیکټ نه ورکوي. په دې اړه تفصیل درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم دفتر د اتوار په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سینیټر پرویز رشید هغه دا ورت کړه چې د ګوند مخکښ او د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان به د مسلم لیگ نون په ټیکټ انتخاباتو ته نه نوماندیږي. په بیان کې ویل شوی چې چودري نثار ته د ټیکټ ورکولو اختیار د ګوند له پارلماني بورډ سره دی او یو کس د دې فیصله نشي کولای. د ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق هم مشال راډیو ته وویل چې پارلماني بورډ دا کار کوي او هغو کسانو ته به ټیکټ ورکول کیږي چې په خپل علاقه کې مقبول یا مشهور وي. دوی ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امیدواران به د ټیکټونو لپاره درخواستونه جمع کوي او تر دې وروسته به حتمی فیصله کیږي. د په ګوند کې دننه د اختلافاتو خبره هم رد کړه.
که چودري نثار کومه خبره کوي نو هغه یې د مزاج برخه ده. دا په دې معنی نه ده چې په ګوند کې دننه اختلافات دي. زمونږ په ټوله پاټۍ کې اتفاق دی. زمونږ ګوند له نورو وختونو زیات مضبوط دی او په ولس کې یې نور شهرت هم موندلی دی.
خو په اسلام آباد کې شنون کې دیتا په بل نظر ګوري. دوی په فکر په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ځنې غړي نور ګوندونو کې شامل شوي دي او له انتخاباتو مخکې به نور هم له پارټۍ ولاړ شي. په اسلام آباد کې خبریال انعام الله خټک وایي چې چودري نثار او نواز شریف له یو بل سره اختلافات لري او نثار د شریف له بیانیې سره هم اتفاق نه کوي.
چودري نثار ته په زړه کې ډېر رازونه دي. دا کې حقیقت دی چې چودري نثار یو کی کس وو، یو ډېر غټ پلیئر وو په پاکستان مسلم لیگ نون کې، انټیریئر منسٹر چې هم وو. نو دا هغه په زړه کې ډېر رازونه دي. د دې نه علاوه هغه بهر به په ډیرو ځایونو کې دا خبره کړې ده چې د ډان لیکس کې کم کیریکټر دي، هغه به د وخت سر سپوز کی. نو ځکه موږ ګورو چې تر اوسه پورې نواز شریف یا د هغه لور مریم نواز شریف یا پرویز شهباز شریف چې کوم وزیر دی، هغه کوم څومره سینیئر لیډرشپ دی د پاکستان مسلم لیگ نون، هغه تا تر اوسه پورې غلي دي، هغه دا نه غواړي چې چودري نثار وچیړي، چودري نثار غوسه کړي.
د اختلافاتو خبره پر داسې وخت کېږي چې روانه میاشت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند نوی مشر شو او نوموړي تر اوسه پورې د چودري نثار په اړه څه خبرې نه دي کړې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت د لوبو د نړۍ نه د پاکستان سوپر لیگ شلوري زمیچونو فائنل پرون اسلام آباد ګټلې دی او د 2013 کال ورلد کپ یې په خپل نوم کړی دی. د سوپر لیگ فائنل بیګا په کراچۍ نېشنل سټیډیم کې وشو چې پکې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي مشر ملمو او د لوبې د کتو لپاره د څلورو واړو صوبو ګورنران د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او نور چارواکي هم ورغلي وو. تفصیل یې له ګولیا زاورو. د پاکستان سپر لیگ فائنل کې اسلام آباد یونائیټډ پېښور زلمی ته په درې وکټو ماتې ورکړه. پېښور زلمی ټاس وګټلو او د لومړي بیټنګ فیصله یې وکړه. د زلمی لوبډلې لومړی لوبغاړی په 12 رنزونو آؤټ شو. د پېښور زلمی جارډن تر ټولو زیات 26 رنزونه جوړ کړل. همدغه شان ایل اے ډاوسن 33 او وهاب ریاض 28 رنزونه جوړ کړل. زلمی لوبډلې په ټاکل شوو 16 اورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان 1028 رنزونه جوړ کړل. د اسلام آباد یونائیټډ بالر شاداب خان 3، حسین طلعت 2، پاټیل 2 او محمد سمی 1 لوبغاړی آؤٹ. په جواب کې اسلام آباد یونائیټډ لوبډلې تند لوبا شروع کړه او لومړی لوبغاړی ایل رونچی 25 رنزونه جوړ کړل. د اسلام آباد یونائیټډ دویم اوپنر صاحبزاده فرحان 30 رنزونه جوړول وروسته آؤٹ شو. خو د اسلام آباد یونائیټډ لوبغاړی آصف علي د لوبې په 15 اوور کې درې چکی ووهلي او خپل لوبډلې یې ګټې ته نږدې کړه. دا پاکستان سپر لیگ درې ټورنمنټ شوی دی او دا دویم ځل دی چې اسلام آباد یونائیټډ دا ټورنمنټ ګټلې دی. د لوبې مخکې د سندرو یو دستور هم وشوه. د لوبې کتو لپاره وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د سند وزیر اعلی مراد علي شاه، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او نور چارواکي هم ورغلي ول. او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیره کې یو وار بیا د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو دریو سینټرانو پرون مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو د کار ساحه فاټه ته د غځولو اړوند د بل باندې به د سینټ په راتلونکو غونډو کې بحث وشي. د پاکستان قومي اسمبلۍ وار له مخه قبایلي سیمو ته د ملک د اعلی عدالتونو د کار د ساحې د غځولو منظوري ورکړې ده. د لکی مروت د 22 کلیو کمیټي وایي چې د پولیو د ساسکو بایکاټ یې ختم کړی دی او نن یې د پولیو ټیمونو ته خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړې ده. د یادې سیمې د بیګوخیلو د کمیټې مشر همایون خان نن مشال لیډیو ته وویل چې د حکومت سره به د غوښتنو په لړ کې سبا مذاکرات کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویان صدیق الفاروق پرون مشال لیډیو ته وویل چې د دوی د ګوند مهم غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ناسم دي او د پارلیماني ټول ټاکنو لپاره به د ټیکټونو ورکولو اختیار د پارلیماني بورډ سره وي. روسي چارواکو د سایبیریا په یو شاپینګ سنټر کې د اور لګیدو پیښه کړې. لږ تر لږه 53 کسانو وژنه تایید کړې او وایي چې په دغه پیښه کې ګڼ نور ژوبل شوي هم دي. د اور لګیدو دا پیښه پرون ناوخته مخه تراغلې وه او داسې ویره لیدل کیږي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته شي. امریکایي او نړیوالې رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د زهر ورکول کېدو په سر ممکن ده. لږ تر لږه 40 روسي سفارتکار له خپلې خاورې وباسي. سعودي ځواکونو د یمن د یاغیانو لخوا د توغل شو او وو بلستیک توغندیو په هوا کې مخنیوی کړی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 1 کس وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان سپر لیگ لوبې قهرمانی د اسلام آباد یونائیټډ په برخه شوه. دوی بیګا په کراچۍ کې په فائنل لوبه کې پېښور زلمو ته ماتې ورکړه. دا لوبې چې په متحده عربي اماراتو کې شروع شوې وې بیګا کراچۍ کې پایته ورسېدې.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاتې کېدلی شئ او نورې ویډیوګانې او خبری خبرونه کتلی شئ. اوس زه منور شاه زمنګا د خبرونو ویاند مجید بابر او تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. اوس په دې سپو پورا پښپاګو بجو تاسو د ډیوره ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. مونږ ته اجازه تراکې. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.